دا خبرونه تر یوولو صبح جو ده. السلام علیکم. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز ل عمله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان شزي او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي.
نو موږ دا خوښوو چې موږ مسافر پیدا شي، موږ خدای ته ورسېږو. ما سره زنانه دي، اپلیکیشن سوي دي.
دو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ناجیا صاحب خبرونه په خبرونه پیلوي.
په پیل کې د مهمه خبرونه سر ټکی اوري. د غزنی چارواکي وایي چې په بند ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. او له پاکستان را رسېدلي رپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پېښې شوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي چې په بند ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د پولیسو په کمین کې وژل شوي. نوموړي وویل چې په دې کمین کې د ملا فیروز جهادي په نوم د طالبانو یو مهم قمندان هم وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 8 وسلوال وژل شوي او 2 ټپیان دي. خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. دغه مخورو پرون یکشنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دغه غوښتنه کړې ده. د والي ویان وایي چې د سپین غر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. د پکتیا والی ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پنګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا د خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارانو، سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والی ویان عبدالله حضرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې صنعتکارانو هم خپلې ستونزې له والی سره شریکې کړې.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره د برق د نشتوالي او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه یې وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزاسیون ستونزه حل شي. له پاکستان رسیدلي رپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پېښې شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دغه ترافیکي پېښې پرون شوي چې له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي 6 کسان هغه وخت مړه او 10 نور ژوبل شول چې په حفیظ آباد سیمه کې یو بس موټر د سخت غبار له کبله نسکور شو. ملتان ته نږدې 2 لاریو او یو بس د ټکر په نتیجه کې یو تن مړ شو او 8 تنه نور ټپیان شول. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 220 هندي کب نیونکي خوشي کړي. پاکستانی چارواکو پرون یکشنبه ویل د کسان د کراچۍ له ساحلي ښار څخه خوشي شوي دي. د کراچۍ د مالیر زندان سرپرست مرستیال شونیل حسین شاه په دې اړه ویل:
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشرمین ہیں
مونگ سارا ٹوٹل 548 ہندی کبنیون کی بندیان دی. دا پاکستان دا حکومت لخوا دا خنیت لمخ 260 کبنیون کی نن آزادی کی او 219 نور با دا 2018 کال دا جنوری پر 15 خوشی شی یہاں سے ریلیز کیے
جائیں گے. پاکستان دا ګام د دې هیواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی. پاکستان وایي هیله لري چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کب نیونکي به خوشي کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي له کبله اړیکې بحراني شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواخ وکړ. دا ګواخ د یو خبری ویب سایټ د یو راپور په ځواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جعلي خبرونو په خپرولو کې نوم لري. د اسرائیل د دفاع وزارت وضاحت ورکړی چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخواني وزیر موشه یعلون په حواله هغه څه خپره کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری ویب پاڼې ادعا کړي چې د اسرائیل د دفاع پخواني وزیر موشه یعلون ویلي که پاکستان سوریه ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دې خبري وضاحت کړی او لیکلی دی چې د اسرائیل د دفاع پخواني وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیس اساس نه لري. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه ټي یو 1450 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې نسکوره شوه. د روسیې د دفاع وزارت معین نیکولای پانکوف تایید کړه چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 29 مړیو کې 18 د سندرو او نسا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخواني غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له اټم سره چې په دې پیښه کې مړ شوی دی. زه دلته راغلم چې د الوتکې د نسکرېدو په دې پیښه کې له مړو شویو سره خواخوږي څرګنده کړم.
د روسیې دغه الوتکه د سوریې لازقیه ته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړی جورج مایکل د 50 کلونو په عمر د انګلند په اکسفورد شایر سیمه کې په خپل کور کې مړ شو. د مطبوعاتي مسؤول سندی برګر بی بی سی ته ویلي چې مایکل چې ناروغ هم نه و پرون په خپل کور کې په آرامۍ سره سا ورکړه. د جورج مایکل مدیر ویلي د هغه د مرګ علت د زړه سکته وه. هغه یوه مشهوره سندره په 1940 میلادي کال کې لاست کریسمس یا تیر کریسمس ده. د مایکل تر سل میلیونه زیات البومونه د نړۍ په سطحه پلورل شوي دي. بلبورد مجلې په 2008 میلادي کال کې د تر ټولو د بریالیو هنرمندانو په ډله کې په سلوېختم قطار کې راوستلی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قرج در جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له امله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي.
نو موږ دا خواهش لرو چې موږ پیدا شي موږ خدای ته ورسېږو. مثلا زنانې دي، اپلیکیشن سوي دي.
د غزنی امنیه قومندان وایي د مسافر وړونکو موټرو ځینې ټولنې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې لاس لري. په کندز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول شوې ده.
دا یعنی د خره پوستکي دي، تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جری په مځکه غصب شوي.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول کوي.
په سپورټي پروګرام د لوبو له میدان کې د نجونو د فوټبال فدراسیون مشر ژغول سوي.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولای شي یو ښه نتیجه د مسابقاتو نه راسته راوړي.
د ګډي اچار پروګرام کې د زور زیاتی پر ډولونو خبرې شوی.
حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی.
تر یو له صبح جو نور مسائل هم څیو. د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له امله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي. دوی غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. د شرکتونو مسؤلین وایي چې پر لوی لارې دي د پولیسو لخوا له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې نه اخیستل کیږي او د لوی لارې د بیارغونې لپاره دي کارونه بشپړ سي. صادق رښتینی د یوه ترانسپورتي شرکت ته ورغلی او د خلکو شکایتونه راخیستي دي.
د کندهار شهر په لویدیس کې د بس موټرو اډه ده. له دې ځایه د هلمند، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په لور مسافر وړونکي موټر حرکت کوي. د پخوا خلاف نن دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نشته او یوازې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست دي او دې ته چمتو نه دي چې خدمات وړاندې کړي. که څه هم له کندهاره د هرات او کابل په لور هر ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي، خو د تیرې جمعې ورځې راهیسې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل، هرات او نور ولایتونو ته سفر وکړي دلته بند پاتې دي. د دغه مسافرو څخه یو شمیر د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تیروي.
نن محمد عارف د هرات ولایت مېدان ګولو کوټه ته شي راځي وسه نو موټر څه چې واسو نو موږ په سیدو چې بارا من د مسافر خوش په دوه وسو دوه تا کرې اخلي. نو موږ دا خوښوي چې موږ موټر پیدا شي موږ په ځای ته ورسې. ما سره ځانانه دي اپلیکیشن سی وی دي چې دا له موږ سره لاره خلاص موږ بلار خو کوټ نه په سیل بل نه کړل د ګوډي په دغه مسافر پاتې په کندهار.
نن سره مور زده ته پاتې وره د موټر سره نشي سالاري خرابې په لارې عسكري ترافیک دي. غدې جوړوره لار خراب ده مرتاج چې پکې ټکرې په دا خطر لارې باندې په مل د پاتې وره چې شو غار بوتل بعد واسو درې درې سره واګ.
بزګرو مشتاد ته نه پات مسافرین دي خلک خرڅي نه لري چې د کابل راغلي چې د پاکستان راغلي نه لري خلک په موټرو کې په دشتو کې پاتې دي.
دا کاربندیز چې د تیر جمعې ورځ رئیس روان دی د شرکتونو مسولین وای پر لوی لار دي د پولیسو لخوا د موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل باندې او د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دی عملی کار پیل سي. دا چې د ترانسپورتي شرکتونو دا کاربندیز به تر څه وخت دوام وکړي په دې اړه د نوی میوان بس د ترانسپورت لمشر سره خبرې کوو. خپل نوم وایس او دا هم وایس چې ساسي کاربندیز به تر څه وخت دوام وکړي.
زه ګلاله د نوی میوان بس ترانسپورت رئیس. دا پر لارو باندې چکرونه کیږي، ترافیک، پولیس، پیسې جنیاخي، پر سیلو، پر زنجیر، پر امیر داوت هغه، پر ګریش باندې، پر دلارام باندې، پر نیمروز باندې او پر لارې ډیر خراب پیږي. حکومت کنټرول نه پر لري ټکرونه کیږي، مړی کیږي. په دا خاطرونو رتال کړی چې حکومت په دې پالیات
پر څه وخت پر بستاسي دغه
وخت په زمر پالیات او موټر درونه د ما ولري چې حکومت موږ راغو.
د یادول ورد چې د ترانسپورتي شرکتونو لخوا دغه کاري اتصاف لمړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه عبدالي شرکت د تړل کېدو په خبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیاتو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې تړل شوی وو، خو اوس ویل کېږي چې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی. تر اوسه چارواکو د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاف اړه څه نه دی ویلي.
په موندل چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له امله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان پکې شامل دي بند پاتې دي. بلخوا د غزنی امنیه قومندان وایي د مسافر وړونکو موټرو د ځینو شرکتونو لخوا د مخدره موادو او انسانانو قاچاق کیږي. امین الله امرخیل پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دغو شرکتونو د ځینو چلوونکو لخوا طالبانو ته افغان سرتیري هم افشا کیږي. تفصیل د عباد الله حننزی پر راپور کې.
یو شمیر موټر چې د مسافرونکو موټرو ټولونو پورې اړه لري په ځینو مواردو کې مخدره مواد او انسان قاچاقوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان امین الله مرخیل د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په ځینو مواردو کې دغه موټرونه درول شوي هم دي. ښاغلی مرخیل د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ټولنو یو شمیر چلوونکي له وسلوالو طالبانو سره هم همکاري کوي او هغه سرتیري طالبانو ته افشا کوي چې د دوی په موټرو کې سفر کوي.
بازی
وسایت امنیت اتحادیه را ما د قاچاق مواد مخدر دای وای د اتحادیه یو شمیر موټر مو د مخدره مواد او تیزاب د انتقال په تور نیولې هندي ان تر دې چې یو شمیر یې له طالبانو سره همکاري کوي او هغه سرتیری طالبانو تسپاري چې د کندهار او هلمند څخه پر رخصتي راځي
یا به دشمن سپورل شوی.
د غزنی د امنیه قماندان دا څرګندونه داس مهال مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې د مسافرونکو موټرو یو شمیر ټولونو د پولیسو لخوا د غیر قانوني پیسو د خستلو لقبل اعتصاب کړي. اعتصاب کوونکو ویلي چې په لویو لارو کې پولیس ترې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د ویډیو زوند مسافرونکو موټرو د ټولونو د کمیسیون مشر بنیامین ورداګ د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د غزنی د امنیه قماندان ټول څرګندونه تایید نکړي. خدای ومنل چې یو شمیر چلوونکي په قاچاق کې لاس لري. دای وای هر څوک هڅه کوي چې خپلې نیمګړتیاوې او ملامتۍ څه ډول جبران کړي. کچېرې زموږ چلوونکي د مخدره موادو په انتقال او قاچاق کې ښکېل دي، ولې کشف ادارې دومره ضعیفه دي چې هغوی نه نیسي؟ خود غزنی امنیه قماندان وایي چې ډیر ژر به د هغو ټولونو نمونه افشا کړي چې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې ښکېل دي. د ده په خبره یو شمیر ټولنې خپلو چلوونکو ته د تیز چلونې له امله ډالۍ هم ورکوي او دغه کار د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سه سپورټي پروگرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروگرام د غوړې اچار د خبرونه ترې وله سبا جو دوام کوي. او اوس به اجمل تورمان راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د جدید شپږمې نیټې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل د ورځې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د نن څخه و دېش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو له ځمکې او هوا له لارې په افغانستان يرغل وکړ او زموږ خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. په سر مقاله کې راغلي، دا يرغل د بشري ټولنې د تاریخ په وینو لړلې پاڼه ده. افغان ولس د دوی پر وړاندې خپل خپلواکۍ غوښتونکي مبارزې پیل کړې او په کمه موده کې کلي او ښارونه د دغو ځواکونو په وړاندې د مبارزې په میدانونو بدل شول. د سرمقالې لیکوال لیکلي، دغه یرغل د افغانستان د خلکو لپاره ښې پایلې نه درلودې. په لکونو خلک ووژل شول، معلول شول او کډوالۍ ته اړ شول. خو د لیکوال په خبره یرغلګرو هم ماته وخوړه او د لوی امپراتورۍ پخواني شوروي اتحاد ملا ماته شوه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، دا ورځ د دې عمله د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې په نوم یادیږي چې کلونه کلونه د دغه هیواد د وروسته پاتې والي، د جګړې د دوام او پراختیا د مخنیوي لامل شوه. د سرمقاله لیکونکو په باور، که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وجه د افغانستان او پاکستان اشغال او تودو اوبو ته ځان رسول ول، خو د یو شمیر سیاسي کارپوهانو په نظر د دغه یرغل علت له هغو نړیوالو ځواکونو سره سیالي وه کوم چې په نړیوالو قضیو کې ښکېل بلل کیږي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، څلور لسیزې په پوره کېدو دي چې افغانستان د جګړو په لمبو کې پروت دی. د مطلب لیکوال لیکي، په دې اوږده موده کې مو هیواد د پردیو تر پټو او ښکاره یرغلونو لاندې راغی، خو اوس هم له بده مرغه خپلې د ویر او ویاړ ورځې داسې مهال غندي او نمانځي چې په هیواد کې مو پردي پوځونه پراته دي. وطن مو د پردیو د اور په جګړو کې سوځي او دا د دریم نسل مو هم د باروتو او اورونو په لمبو او لوخړو کې لالهانده ده. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي، په رښتینی معنا تیرو څلور لسیزو زموږ ولسته د څلورو پیړیو تجربې او درسونه درلودل، خو له بده مرغه نن هم زموږ د ولس هغه لوسته او د هیواد پر برخلیک مسلط پاړکه پر خپل دریس ولاړ دی.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جری په مځکه غصب شوی دی. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو سباندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریب ځمکه ثبت شوي چې له درې څخه یې دوه برخې غصب شوې ده.
215,856 جریبه چې ده،
دا مختلف خلکو قومي مشران دي څوک کې زور واکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,106 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي چا سره بسته قوم ده چا سره 100 کسان دي د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول یې کوي حکومت تروسه دغه مخنیوي نه کړی تروسه لاغه امغه خلک ګرځي امغه خلک غصب کوي تروسه لا مخنیوي بيخي نه دي شوی
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی بیا اندازې اند ولایت تر دیوالو را رسیدلی د پولیسو تر شهره را رسیدلی تروسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي که شوي دي هغه هم نمایشي دي
بل خوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو 30 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې را وګرځي
هغه ملکیتونه چې د اشخاصو افرادو لخوا غصب شوي دي د هغو په خلاصولو کې به انشاءالله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 30 کلو کې هغه څه چې رامنځته شوي دي هغه په یو میاشتو په یو کال کې ناممکن نه دي خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدي دی
سره له دې چې افغان ولسمشر څو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې را وګرځوي خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی
مور دل چې د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې په زرګونو جریبه مځکه زورواکو کسانو غصب کړې ده له افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو مارغانو او ځیناورو د قاچاق په اړه اورېدلی وي خو دا ور د یوه نادر قاچاق مخه نیول سوې ده په کندوز کې د خورو زر پوستکي چې په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي وه ونیول سول چې په ناقانون ډول ګاونډیو هیوادونو ته روان و تفصیل د اجمل آرین په راپور کې
د کندز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې پورز ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز لومړی امنیتي حوزې منصوبینو لخوا په یو بار وړونکي موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندز ښار ته را انتقالېدل چې د لومړۍ حوزې منصوبینو لخوا کشف او ضبط شول
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خره پوستکي دي تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو د فانه کشف او لاسته راغلي
ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې په دې تړاوې درې تنه نیولې دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي د امنیت عامر همدارز وویل چې دغه پوستکي له کندوز څخه خارج ته انتقالېدل خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه رابار کړي وو چې زر پوستکي دي خو د بار مالک ما ته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندز سره انتقال کړي وو دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي د کندز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
مفتون زابلی په خپل پیغام کې لیکلي د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې په وروستیو کې د داعش ډلې خپل تحرکات او پرمختګونه شدید کړي دي هیله ده دولت یې مخه ونیسي کریم د غزنی له مقر څخه که حکومت قوي بهرنی سیاست ونه لري نو هیواد به مو د سوریه او عراق له برخلیک سره مخامخ سي شاکر فراهی لیکلي حکومت باید د احمدشاه ابدالي ترانسپورتي شرکت بند کړي ځکه ډېرې ترافیکي پیښې د همدې نمایندګۍ د موټر چلوونکو لخوا کیږي محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکلي اخر به داسې وي چې دولت به حتی شهدا او معلولینو ته معاشات نسي ورکولی ځکه روزانه حداقل 50 نفره خو وژل کیږي چې د کال 1300 او د 1.5 لسیزې له 2 لکو نه هم اضافه کیږي زړګي اغا له کندهاره موږ هیله لرو چې د امان ولسوالۍ ته اوبه ورکړل سي. زموږ د هیواد اوبه بې له کومې ګټې ایران او پاکستان ته روانې دي. او هوتک له غزنی ولایت څخه لیکلي، زما په نظر که چیرې بودیجه تصویب نه سي نو دولتي پروژې نه پلي کیږي او ځوانان نور هم بېکاره کیږي او جرایم زیاتیږي.
د روغتیا وزارت وایي فقر، بیکاری او مخدره موادو ته اسانه لاسرسی په دغو موادو د اخته کېدو اصلي علتونه دي. تفصیل د ابراهیم صافی راپور کې.
افغان حکومت یو وار بیا په کابل کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې په هدف د هغوی د راټولولو پروګرام پیل کړ. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د معتادینو د ټولولو په دغه پروګرام کې د کابل له پولیسو څخه له سیمې څخه شاوخوا 400 کسان ټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. خو داسې اندېښنې موجودې دي چې ولې یو شمېر معتادین تر درملنې وروسته بیرته مخدره موادو ته مخه کوي. دا می روغتیا وسرت د مخدره موادو در کمولو د تقاضا د ریاست مرسیال ډاکټر شاپور یوسف په دی اړه وایي،
تداوی از یو به شکل درستش
می دا دوی درملنه په خطوګه تسره کیږي. خوروب دي کسان مخدره موادو ته په اسانۍ سره لاسرسی لري. مخدره مواد غریبي، بیکاری، د دندو نشټواله په ټولنه کې غوي ته پس پک سترګه کتل غوامل دي چې روغ دي کسان له عمل بیرته تر پلا لاندې راشي او تر درملنې وروسته ټولنې سره نه یوځای کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په ټول هیواد کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره شاوخوا 109 مرکزونه جوړ شوي چې هر کال د 3,450 معتادینو ظرفیت لري. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 3,000,000 کسان چې په هغې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي په مخدره موادو روږدي دي. په ورته وخت کې هغه معتادین چې له دې وړاندې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې وو بیا یې مخدره موادو ته مخه کړې. دوی د دې کار د لامل پاړه وایي،
یو ځل دلته راغلی وم، بستر شوی وم، 15 ورځې مې تېرې کړې. له هغې وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ولاړم، هلته یې مخدره مواد راوړل. په هغه ځای کې بیا روغتی شوم. لس میاشتې کېږي چې کابل ته د دندې پیدا کولو لپاره راغلی یم. د همدې درملنې دروازې چې اوسم بیرته نه هیله کېږم. څوک مې لاس نه نیسي او څوک راته سم ځواب نه راکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره ټولوي، بلکې نور کلونه هم سلګونه معتادین د اړوند ارګانونو لخوا د درملنې په هدف ټول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت مني چې مخدره موادو ته اسانه لاسرسی جدي ستونزه ده او زیاتوي چې په ځینو برخو کې پولیس هم پکې لاس لري. د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د مخدره موادو په قضیو کې د لاس لرلو په تور د 500 پولیسو د نیولو خبر ورکوي او وایي په یو کال کې د مخدره موادو سره د ارتباطاتو او خرڅلاو په تړاو شاوخوا 200 کسان هم نیولي دي. کاسه هم چې ښاغلی احمدی د قاچاق کوونکو د نیولو او د مخدره موادو د کمولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی بیا دا یو نړیواله پدیده بولی او وایي چې باید په دې برخه کې د ټولنې بیلابیل وګړي او دغه شان نړیواله ټولنه همکاري وکړي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
خبری است؟ د جرمنی د سوشیال دیموکرات ګوند مشر لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو له مخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلی یا دروغی خبر له خپلې پاڼې لري نکړي، د هر خبر پر سر تر 15,000 یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریځ خپل کړي او د کرسمس له رخصتۍ وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبرې وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمني د حکومت و چارواکي شاغلي او پرمن جرمني مجلې شپیګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په ځواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار از ولکه فیسبوک په 24 ساعتونو کې ناسم خبر لري نه کړ، فیسبوک په تر 15 لک یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. له بلې خوا د فیسبوک ادارې په خپله شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
لدی سره لس نیم بجې سوی په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفای نوري.
د غزنی چارواکي وایي په ابان ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. له پاکستان را رسیدلی رپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 240 هندي کب نیونکي خوشي کړل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ کړی. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 8 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې په نوی بڼه خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. ادرس دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د زابل لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پلان پرون په یو غونډه کې منزور سو. دغه پانتون به په پیل کې یو پوهنځی ولري. په ورسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي عبدالقادر کلاتوال څخه پوښتنه وکړه چې دغه پلان څنګه منزور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو، همدارنګه د اقتصاد، مالیې، کار او ټولنیزو چارو، معارف د وزارتونو د معینانو، همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره، د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت، همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه، د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم او تربیې، همدارنګ څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بل پوهنځی هم واخلو او ځینې نور هغه قانوني پړاوونه چې د پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعامل جوړېږي، هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی، خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی، یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې اعتبار باندې هغه لیدلی دی، مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په عمل ته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي، ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
زمن به خاصا زمنګ د فائندې لپاره زابل 50 کال کې چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زمنګ یو خور هم په نورو پونتونو کې نه لرو. دا به لومړی قدم کې د زابلي خوایند لپاره، د زابلي پیغو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې، د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان او د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایل شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه، یعنی د پوهنې او معرفت په برخه کې به وي، ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاد عبدالقادر کلاتوال و چې په دغه ولایت کې د یو دولتي پانتون د منځوري په باب سره خبرې کولې. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وي کوشش کوي د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په لړ کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وایي ډیری ښځینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي او همدا لامل دی چې په ډیرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یوه ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
څه نارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نورو مکاتبو ته ورکړله خدمتي په شکل او دلته مونږ نورې معلمین هغه زحمي تدریسي ونیولې.
هغه وایي په ولایت کې ډیر د نجونو ښوونځي خزینه خونکي نه لري او اوس هم په یادو ښوونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو والدینو به پس د شپږم نه ایسته د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او هغه پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستي. د جنکو په استخدام کې موږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې پکې د ښوونکو لخوا خپلو شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو ښوونځي زده کوونکي وایي پخوا به خپلو کورنیو ښوونځي ته د دې دپاره نه پرېښودلې چې په ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه وي. اوس چې ښځینه ښوونکي مکتب ته راغلي ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د ښځینه استادان سره دا شاګردان دلته راځي نو موږ معرف ته ویل چې دلته به موږ ښځینه استادانې راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول ښځینه ښوونکي په دنده ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي زده کوونکو ته تدریس کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو هر ورځ خپلې خبرونې د سهار پر 2 بجو پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 1299 په ټول افغانستان کې صافي اوازه خبريږي او اوریدل سي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونې کې په یو بهرني راپور پسې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچار. روسي تیډونکو وایي په تور سمندرګي کې پرون د دې هواد دی وی پوزي الوتکې د نسکرېدو په تړاو د تروریستي بریټ په ګډون د ټولو احتمالاتو په اړه تحقیقات کوي. د غلوتکه چې دونی وکاسانی لیژدول سوریه ته د یو کنسرت لپاره روانه و چې په تور سمندرګي کې دوبسوه په الوتکه کې ټول سپاره کسان مرسیوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې اوریدلی سي.
هلیکوپترونو کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې د څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټون کې وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو 1455 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روان وو له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز 100 دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټي یو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیه او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټي یو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو ستړي مسې په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انجونو کمیټې له رئیس عبدالصبر عزیز سره د انجونو د ملي ټیم په اړه مرکه واوري.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجې د مسابقات نه راسته راوړي.
د پروګرام په یو برخه کې له زاهد زاخیل څخه واوري چې اوه کاله د کرکټ لوبه کړې او د بریا راز به هم درته معلوم شي.
بریا راز نو تبند سړی خپل زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو
او د خبرونی په ورستوي شبو کې به د کرلنګ فدراسیون د پرمختګ پاړه معلومات واوري.
مو د دې وسایل د ترکیې نه مختلې ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلې ده. ان شاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي.
محترم اوردونکو د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب شرغلاست او مهم سپورتي خبرونه متصدیب
ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب. د سپورتي خبرونو په دوام کې داسې او درنوریدونکي به را سره واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالۍ او ټورنمنټ ته چمتووالی نیسي. همدارز د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه ویلي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. بل هم د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړۍ درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی دی. دې ته ورته نور مسایل هم شته. زه دغه خبرونه وایم تاسی او درن اوریدم کې را سره په ګډه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالۍ ټورنمنټ ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان په شمول د سکاټلند، ایرلند او متحده عرب اماراتو څخه 8 ټیمونه ګډون کوي. خغری فضلی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د جنوري په 14 پیل شي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو څخه 3 سیالۍ ګټلې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې برخه کې د موازی فدراسیونونو د موجودیت لامل به افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون له نامه څخه په استفادې څه موده مخکې په یو لیک کې د افغانستان د بایسکل ځغلولو له فدراسیون څخه په دغه سیالیو کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړۍ درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان د فوټبال ټیم د دغه سیالیو په وروستي پړاو کې د مو ټیم له مخې لري کړ او د دغه سیالیو ګټون کوي شو. خغلی روفی د دغه سیالیو د جوړولو هدف د فوټبال وده او په دې رشته کې د غوړه څیرو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ په دوو ډلو کې د لسو ټیمونو په ګډون له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. او وروسته سپورتي خبر مو دا چې په کاپیسا کې تر 14 کلنو لاندې د فوټبال د کم عمره لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د 40 بیلابیل ولسوالیو ترمنځ د غوره څیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د خغلی روفی په خبره دغه سیالۍ یو اونۍ دوام کوي. داود د خبرونې سپورتي خبرونه خوښ
د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو یا سیف گیم کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد سفر کړی او په تمریناتو بوخت دي. د فوټبال فیدراسیون د انجونو د کمیټې مسؤل عبدالصبر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د دسمبر پر 28 نیټه په سیف گیم سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په همدې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي عزیزي وویل
زمونږ ټیم کابل نه زی هندوستان کې هغلته د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې لري.
په دغو سیالیو کې به څو ټیمونه ګډون وکړي او افغان لوبغاړي به په کوم ګروپ کې وي؟
افغانستان د ای ګروپ دی چې د ای ګروپ درې ټیمونه دي، افغانستان، بنگلاديش او هندوستان، او بی ګروپ کې سریلانکا، مالدیف، بوتان او نیپال دي چې د مسابقات د صف یا جنوب آسیا لوبې ده.
د افغانستان د نجونو ملي ټیم چمتووالی دغو سیالیو ته څنګه دی؟
خدی د یو کال رئیس دا ټیم تمرینات لري او امید ډیر دی چې دا ټیم کولی شي د مسابقات کې یو ښه نتیجه خپل کشور کې راسته راوړي.
د یا ټیم سره له افغانستان څخه یو پلاوی یا کوم روزون کشته چې هلته ورسره مل وي؟
د ټیم سره یو آیات دی چې دوه ترینران دي، د امریکا ترینران دي، یو ترینر د افغانستان دی او یو منیجر دی او یو د ټیم رئیس یا مشر دی چې زه په خپل یم د ټیم سره امرای کوم. د لوبې کې زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
وړم د روسي سوال په توګه وپوښتم چې د نجونو د فوټبال ملي ټیم څه وخت جوړ شو او څه لاسته راوړنې لري؟
دا تقریبا د 2003 کال رئیس فعالیت لري کابل افغانستان کې او دغه خانه تایجی امدادی چې د مسابقات چې پاکستان کې وو او د اسلامي کشورونو چې د اردن کې وو او د سریلانکا مسابقات چې هغه صف وو افغانستان کولی شي چې تر سیمی فائنل لاره پیدا کړي. خو زمونږ امید د مسابقات ته دا دی چې مونږ کولی شو چې مثال ان شاء الله یو ښه نتیجه د دې لوبې لاسته راوړو.
دلوبله میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د زاهد زاخیل سره آشناسي.
زاید زاخیر ما و نیم کالا کی ورزش کوم، البته دا کرکټ ورزش. جالب خاطره دا ده چې مشکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار وغه کار کړی کوم په کرکټ کې نامه ماته ټوله. جالب خاطره دا ټوله ماته خاطره فعلا خو دا نن اسکلو نو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف ویو او لگا داخلو لوبو کې زونی پسا تھا او دا ولایتی پسا تھا زدا امو زون لو بیگا ما او دا کندوز ولایت د خانه بریا راز نو تبند سړیخ پلا اغا زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ اغا حمایت سړی سره نو تمن سره موافق کی اغا ارزو منو ملي ټیم تا لار مندل دی چې ان شاء الله وګوشي.
د لوبله میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، کرلینګ یو داسې لوبه ده چې د ژمي په ساړه موسم کې د یخی پر سر ترسره کیږي. د دغه لوبې د پیلېدو لپاره په افغانستان کې لومړني کارونه درې میاشتې مخکې پیل شوي او ټاکل شوی چې دغه لوبه د دسمبر پر 9 نیټه رسمن په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي. د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد د یادې لوبې په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
تاسو په جریان کې سم موږ د درې میاشت کې پای در پای کار کړی دی تر څو چې دا ورزش موږ او د دې فدراسیون او د دې تمرینات به آماده وکړو او شروع کړو. خیر سره موږ د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده، هغه د موږ وسایل رسیدلی ده. ان شاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس موږ تمرینات به شروع کیږي. تر اوسه پورې موږ درې ټیم لرو، یو چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی ده او دوه ټیم د هلکانو لپاره چې خوشبختانه د ټیم چې د هلکانو ده دا ټول ژورنالستان او خبریالانو ده. تر اوسه چې موږ کوم شیان آماده کړی ده ټول د رهبری د فدراسیون په بودیجه کې ده، خپل د رهبری اعضا دا مصرف ورکړی ده او یو دا ده چې ترکیه د مونږ ترینر چې مونږ لیږلی وو هلته رایگان ورته تدریسی وکړو، ترینینګ ورکړو.
د لوبل میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو د اونۍ ورزشي خبرونه محمدوم روا تربیه چې ز سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام وای خارورانی نوی تشکیل جوړ کړای او ډیر کسان مقرروي چې د ناحیو مربوطه کثافات په نخه او بیا یې خارورانی ته اطلاع ورکړي. وای چې دا کسان به هر ورځ د ناحیې اړوند سیمو کې ګرځي او د کثافاتو راپور به ورکوي. نو بیا چې خارورانی څه کاروایی کوي دا لا معلومه نه ده، کنه په ټول ښار کې د کثافاتو پرتې ډیری او ډیرانونه خوړوند هم لیدلی او هم حس کولی شي. هغه چا پکړل چې د نورو د پیدا کولو لپاره نوي مامورین مقرریږي. د خبرونې په پیل کې یو درې کونجه میز درته لرو چې واوري صاحب نظران څه بوس بدوي. د ګوړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میز ته دغه درانه میلمانه رابللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون، ټول په خیر راغلی. بس به د زور زیاتی د چارو له کارپوه ښاغلي تورو بریخ نه راپیل کړو. تورو بریخ صاحب، که دې اوریدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پېښې کېږي او خلک یې دومره ویرولي دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیری ته ځي. دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده، او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی نه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور ولري باید زور زیاتی وکړي، ځکه که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لرې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه له لرې معلومیږي؟
له زرې موټرونو نه معلومیږي، له سلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، له بې شمېره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او آن دا چې د برېښنا د بل له قرضونو نه معلومیږي. که داسې نه ده،
له دغو شیانو معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکړي نو بیا ټوله دنیا وپېژني او دلته هم وړ زور ته خبر شي.
اغلی خورزی، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د دې وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بښنې، یو بل ته د تېرېدنې او یو له بله د ځارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوښښ کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښېمانه یم چې ونې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوسه هیچا هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ور نه کړی او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګرخون یم، او له همدې امله مې خپل تخلص جګرخون ایښی.
Oh, 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 سنوې داندې اعلان شوې دي. راځي چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول؟ هغه کسان مقرر شول؟
هو.
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینې زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډېر ښه ډېر ښه. ټول مو مستحق کسان نیولې دي. تحصیلات څومره وه
صاحب؟ ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو، او که وخت زیات وو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
او نو په خالي چې څوک زده کړې کولی شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کوي؟
نور هم خالي شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرره کې شفافیت نشته.
اوس به مولا ځینو امنیتی پیښو نام خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
او صاحب،
کوم خبرونه دي ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن دېرش تنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس تنه له درکه دي ترې وم ایستله.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
وم ولیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر و خیریت سره ځان تر لوی قرارګاه رسولی دی.
د دې خو معنا دا شوه چې پوسته دښمن نیولې ده؟
او صاحب، خو همدا حقیقت دی.
د حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو، د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه مور سره واچوئ.
صاحب، اوس به وخت فیسبوکیانو خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانع دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو صاحب تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورسوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی و چې د کاږه سرک د اتلسو جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب، دغه پولې یا دغه جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته ورانې کړې؟
نه، د بهرنیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړې.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ. ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه در سره لرم، خو دا راته ووایه چې واده را سره کوې که نه؟ او تم دغه دوه کاله امداراته لیکې چې ګرانې، مینه در سره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي. ما ورخطا کیږه، خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم. واده را سره کوې که نه؟ یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی، ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لیک د کور او ځان ته هم پام وکه، ورک دسې دا مردار موبایل.
دغه ده درزه مورې،
ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده درېیمه وه، ډېر وبخه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای. ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي
او هغه لتانه ډیر زیات خایسته پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
پرامانا ننگیر نشنا برابره کری و او برخخیستون کی و صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، نقیب الله لروی، اوزه حسین حکمت.